په راتلونکو څو شیبو کې به د ازادۍ په څپو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ هغه اعتاد چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافر وړونکي ریل ګاډي برید د هغو ترهګرو لخوا تنظیم شوی و چې مشران یې په افغانستان کې دي، دا یې په کلک رده کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې دوی د پاکستان د پوځ د ویان هغه بې اساسه تورونه ردوي چې د پیښې په تړاو یې پر افغانستان لګولي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنری یا یونیسیار په فبروري میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقیفونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې په یو راپور کې چې نن په ریلیپ پاڼه کې خپور شوی ویلي دي چې په فبروري کې په پاکستان کې د نیونو او توقیفونو کچا د جنوري په پرتله 15% زیاته شوې ده. قرغزستان او تاجکستان د خپلو ګډو پولو په نخه کولو او د خپل منځي اړیکو د بیرته اعاده کولو لپاره څو موافقې لاسلیک کړي دي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې په دغو موافقو کې چې د قرغزستان پلازمېنې بشکیک ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په مهال د کوربه هیواد له ولسمشر صدر جباروف ترمنځ نن پنجشنبه لاسلیک شوی، د ګډې پولې په نخه کولو یو تړون او د اوبو د زیرمو په ګډون د مواصلاتي اړیکو د بیرته اعاده کېدو سندونه هم شامل دي. او په داسې حال کې چې ټاکل شوی روسیې ته تللی امریکایي پلاوی به په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند په اړه نن له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو جګپوړي همکار له دغو خبرو څو ساعته مخکې له اوکراین سره هر ډول لنډمهاله اوربند رد کړی دی.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر ریل ګاډي کې د سیشنبې د ورځې برمته شوي کسان خوشي کړي دي او یارغمل یې وشلې دي. دا خبر د بلوچستان د آزادی پوځ بی ایل ای رد کړی دی. د دې ډلې اعلامیه د بلوچستان پوسټ په نوم آنلاین خپرونې نن خپره کړې ده چې ځینو نړیوالو آژانسونو لکه رویټرز هم راخیستې ده. په اعلامیه کې بی ایل ای وای دوی 50 برمته پوځیان وژلي دي او 244 ورسره دي. د پیښې ځای بولان دی چې له کوټې نږدې 160 کیلومتره لرې دی، نو د ادعاو سپیناوی ممکن وخت غواړي. خو دې پیښې یو ځل بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ تورونو ته لاره پرانیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شفقت علي خان په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل هغه ترهګر چې په بلوچستان کې پر ریل ګاډي برید کړی و له خپلو مشرانو سره چې په افغانستان کې دیره دي په ارتباط کې و. د پاکستان پوځ تر دې مخکې ورته تور پوری کړی و او دا یې هم ویلي دي چې د دې برید پلان په افغانستان کې تنظیم شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي د پاکستان د پوست تورونه به بنسټه وبلل او ویل چې پاکستانی لوري دی خپل امنیت ته پام وکړي او د دې پر ځای چې به مسولیت سرګندونه کوي خپل کورنی مشکلات ته حل کړي. د دا ډول تاویل ما ویل خبرو نتیجه بد شي. په کابل کې داسې حکومت حاکم دی چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې او په اسلام آباد کې داسې حکومت دی چې له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ او امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دی. دلته مو د بحث لپاره شینکی کړوخیل د سیاسي چارو کتونکو او نصر الله ستنګزی د سیاسي چارو کتونکو ته بلنه ورکړې ده. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړم اسلام آباد ته به ورشو. له هغه ځای د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان را سره دی. د بولان د پیښې په ارتباط نن د پاکستان په مرکزی پارلمان کې هم بحث شوی دی. تفصیل به له طاهر خان څخه واورو.
په بلوچستان کې چې کوم اورګاډي د مسافرو هغه باندې برید شوی او وروسته بیا ګڼ شمېر مسافر هغه یرغمل نیول شوی وو، نو په پاکستان کې اول ځل دی چې داسې پیښه شوې ده چې یو اورګاډي د مسافرو هغې اکثر کسان یرغمل نیول شوي وي او په هغې باندې یو هسې خبردونه پخوا هم شوي دي. په د ریل چې کوم هغه پټلۍ وي لیکه وي په هغې باندې کرښه باندې هم شوي دي، خدا ولل چې دومره ګنښ مېر کسان اورګاډم په کنټرول کې واخستل شو او خلک هم یرغمل نوري شو. نو باسونه په دې باندې په پاکستان کې شروع شوی وو، شروع شوی دی او په ملي سمله کې په دې باندې نن یو بحث هم وو په دغه د بلوچستان په حالاتو باندې، بیا په دغه پیښه باندې په ځانګړې توګه. او اپوزیشن خو دا غندلې دی، البته تیره ورځ اپوزیشن غوښتل مخالفو ډلو په پاکستان تحریک انصاف په ځانګړې توګه چې په دې موضوع باندې بحث وکړي، او چې کوم د اپوزیشن مشر دی عمر ایوب، هغه بیا هغه ته خپل اجازت نه ورکړی شوی چې په دې موضوع باندې وینا وکړي، ځکه حکومت خاموش وو. خو وروسته بیا
فکر کوم تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده، له طاهر خان سره مو رابطه قطع شوه. خو دومره پوه شو چې نن د پاکستان په مرکزی پارلمان کې په دې اړه بحث شوی دی، او په ورته وخت کې اپوزیسیون د پاکستان په واکمن حکومت انتقادونه کړي دي چې د بلوچستان مسلې ته سطحي کتنه کړې ده. رابشم بحث ته له دواړو میلمنو اغلی کډوخیل او شاغل سنګزي څخه مننه کوم چې زموږ بلنه یې منلې ده. اغلی کډوخیل، کلمړی له تاسو څخه واورو، د بلوچستان امنیتي وضعیت د ځینو راپورونو له مخې د 2015 کال له پیله هم په خرابېدو دی. د دې وضعیت خرابي به د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر ولري؟
سلامونه او درناوی تاسو ته د پروګرام په لور کوم کتون کده، او هم درنګه ښاغلی استاد ته په معلوم تر کې چې د وضعیت په بلوچستان کې خرابېږي، زه فکر کوم چې دا د دې اغېز په افغانستان نه بر علاوه په ایران هم درنګه په نورو مناطقو باندې به هم لري، ځکه چې دا صرف نامنه دي منطقې یا بې ثبات کېدل د دې د مختلف ګروپونو مختلف مناطق او فارم منطقې مناطق په لدې نه ګټه اخلي. نو دا نشي کېده چې صرف په افغانستان پورې مرتبط وي. او اول خو غواړم د یوه ادعا د شخصي نظر رد کړم چې د بلوچستان موضوع اوسنۍ موضوع نه ده، چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج همیشه غواړي چې چون دوی په دې ټولو مسایلو کې اساس یا بنیاد دغه ټولو مشکلاتو خپل غلط پالیسي د اردو د پاکستان او د پنجاب برلاسي او توپیری چلند له نورو اقوامو سره دی چې هغه دوی غواړي اوس په افغانستان پورې مرتبط کړي. د نننۍ خبر نه دی، بلکې د دې پخوانی دی، او دوی دې لپاره چې برات پیدا کړي او خپله ناکامي پټه کړي نو دا په افغانستان پورې مربوط کړي. او که دا منطقه چیرې نارامه کېږي، معلومدار اول خو مثلا افغانستان سره بلوچستان سره شریکه پوله لري، او په دې پوله کې چې څومره چې نارامي راسه، ولې خو تاثیرات خو په دتګ راتګ د خلکو باندې دی. امنیت به څومره خرابه شي، خلک به څومره له هدفي وژنې یا نور مشکلات سره مخامخ شي، مثلا په تجارت باندې ډېره اغېزه درلودلی شي، مثلا توکي به تړل راوړل به له مشکل سره مخامخ شي، دا قیمتونه د مسایلو باندې به تاثیر وکړي. همدارنګه له همدغه وخته ځینې کړۍ چې غواړي چې امنیت په افغانستان کې هم خرابه کړي، کولی شي دین استفاده وکړي، خصوصا داعش له دې موضوع نه ریښه کولی شي یو استفاده وکړي، ځکه چې همدغه فرصت دی. هر وخت چې ګروپونه ناراضه کېږي او ساحه نامده کېږي، دوی د سربازګیري لپاره، د دوی د پټنځایي لپاره، همدارنګه د دوی هغه بسته هغه حمله تقویه کېږي، ځکه چې د یو بل ته لاس ورکړي او تر څو پورې د یو بل سره همکاري وکړي. همدارنګه کېدای شي نور مذهبي حرکتو دلته پیدا شي. نو زه فکر کوم چې په سیاسي لحاظ، د اقتصادي لحاظ، امنیتي لحاظ تاثیرات هم په افغانستان باندې به وي، هم به په ایران باندې به وي، هم د هغه پروژې چې د چین او د پاکستان تر منځ ده د سیپک باندې به وي. نو زه فکر کوم چې د دې تاثیرات به خورا زیات
مننه. په همدې برخه کې به د پوهن سنګزي نه سره هم واخلم. سنګزي صاحب، د بلوچستان مسله لکه څنګه چې اغلی کډوخیل هم اشاره ورته وکړه، له ایران سره یو ډول تړلې ده. د 2014 کال د جنوري په 14مه ایران په بلوچستان کې حمله وکړه، بیا دوه ورځې وروسته پاکستان په ایران کې حمله وکړه، او هڅې هم د ایران د سیستان او بلوچستان یالت ګډوډي هم د ایرانی چارواکو په باور د پاکستان د بلوچستان اثرات دي. څنګه تاسو یې څنګه ارزوي چې بلوچستان د سیمه بې ثباته کولای شي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، جناب سفیر صاحب ته، درنو اوریدونکو ته. باید ارز کوم چې اساسا د بلوچستان مشکل له 1948 کال نه راپته خو شروع کیږي. هغه وخت چې پاکستان غواړي چې بلوچستان یا یو وختل چې بلوچستان د خپل خاورې جز وګڼي، په هغه وخت کې د قنات خان په نامه یو جبهه راپورته شوه او دغه تصمیم یې نادرانه وګڼه او د پاکستان د هغه وخت د پوځ حکومت پر وړاندې مبارزه شروع کړه. د ایران مسئله که تاسو اشاره درلوده، ایران کې هم دا مشکل اوسنی مشکل نه ده، اساسا دا د 19مې پیړۍ په آخرو کې له 1901 او یوم کال نه وروسته چې ګول سمیت په اصطلاح هغه سرحدي کرخه باسي او په هغه کې بلوچستان په دوو لویو برخو ویشي چې یوه برخه یې بلوچستان بلوچستان ده او بلې د اوسنی بلوچستان ده چې په پاکستان پورې متعلق وي یا دغه وخت په هند برتانوي پورې متعلق وي. دا پرابلم په تاریخي لحاظ دغه وخت شروع کیږي. اما د ایران په تیرو نظامونو کې حتی شاهي حکومت کې زه به تاسو ته یو روایت په اختصار وایم چې میر اسدالله علم په خپل خاطراتو کې چې د ایران د پادشاه د لسکلن د وروستۍ لسکلن دورې د دفتر رئیس تیر شوی وایي چې کله چې داود خان په افغانستان کې کودتا وکړه نو د ایران د حکومت لویه وارخطایي دا وه چې داود خان چون له شوروي سره نږدې اړیکې لري، له هند سره نږدې اړیکې لري، ممکن بلوچان تحریک او د باعث وګرځي چې یو نوی بلوچستان رامنځته شي. دا بحران په ایران کې له هغه وخت نه مطرح ده. له همغه زمانې نه وروسته چې په ایران کې آخوندان حکومت ته رسیږي، هغوی معمولا په دوو لحاظو له بلوچستان بلوچانو سره ناوړه چلند کوي. یو دا ده چې بلوچان هلته حمله کوي، پاکستان بلوچان اکثریت روحیه دا ده چې یو مستقل هیواد باید ولري، او له بلې خوانه مسله دا ده چې اکثریت بلوچان یا ټول بلوچان حنفي مذهب او سنی مذهب دي چې دا د ایران په نظام کې د تشیع حاکمیت سره مخالفت کوي واقع کیږي. او تاسو وینئ چې هلته ځینې افراطي اسلامي ګروپونه دا اوس د جیش العدل په نامه فعال دي چې د ایران حکومت ته سرخوږی جوړوي. زه فکر کوم چې دغه وروستۍ پیښه یا دته مشابه پیښې کولی شي په ایران کې هم بې ثباتي رامنځته کړي، او دا د ایران دپاره یو ښه خبره نه ده. او لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده او لکه چې سفیر صاحب ورته مخکې اشاره درلوده، دغه حرکات په مجموع کې په دغه سیمه کې بې ثباتۍ ته لمن وهلی شي. دا په داسې حال کې ده چې هم ایران په لویو اقتصادي ستونزو کې مواجه ده، له غرب سره بالفعل په ټکر کې مواجه ده، دا به یو نیمه جبهه ورته خلاصه شي، او پاکستان لکه ستاسو سر کې ورته اشاره درلوده، دا اوس نه په امنیتي لحاظ ثبات لري، نه په اقتصادي لحاظ او نه هم په سیاسي لحاظ. دا بې ثباتۍ کولی شي په دې سیمه کې په ټوله کې نوي پرابلمونه راوځي.
استاد سنګزی، تاسو د بلوچستان تاریخ ته اشاره وکړه. د قلات خان احمد یار خان باندې چې کله په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو یو کال وروسته فشارونه زیات شول، د موافقه وکړه چې د پاکستان برخه شي قلات. لهغه د دغه تاریخي پیښې په استناد اوسنی بلتون غشتون کې په بلوچستان کې بیا بیا دا خبره کوي چې بلوچستان د پاکستان د خاوري برخه نشي ګرځېدلی او باید د پاکستان د خاوري برخه نه وي. دغه مبارزه که په دې شکل باندې روانه وي، هر وخت چې جغرافیا ته تهدید پیدا کیږي، دا هم په خپل نور شاوخوا جغرافي نه تهدیدوي.
کاملا د قلات خان مسئله لکه ساس ورته اشاره درلوده، وروسته دغه نه چې دغه په اصطلاح حرکت تکول کیږي بیا دا توافق کوي، اما دا توافق یو جاویدانی توافق نه ده. د لپاره چې قلات خان خپل یو جنبشونه د ټولو بلوچانو استازی چې د پاکستان سره دا په اصطلاح دا الحاق ومنه، او وروستنی نسل خصوصا د بلوچستان د نوی خوځښت چې د بلوچستان د ازادۍ اردو یا پاوز یادیږي، دا له 2002 کال نه تاسیس شوی او 2004 کال نه را په دغه عملا په خپل پوځي عملیات شروع کړي. یقینا لکه چې تاسو اشاره ورته درلوده، که چیرې په جغرافیه کې بدلون راځي، دا په یقیني ډول په نورو سیمو باندې هم خپل تاثیرات کولی شي، حتی قومي مذهبي او نژادي حرکتونه او جنبشونه نوي رابرسېره کېږي، او هر یو د قوم یا مذهب یا نژاد پر مبنا د نویو جغرافیو د رامنځته کېدو مسله مطرح کوي. دا یقیني ده چې دا همیشه تاثیرات د لحاظ هم لري.
مننه. اغلی کړوخیل مخکې تاسو دا خبره وکړه چې د بلوچستان نارامي ممکن د افغانستان خواته هم منفی تاثیرات ولري، لیکن اوس چې درا پرونو لمخې ورته ګورو د بلوچستان امنیتي وضعیت ګډوډ دی. تقریبا ل یول سورز رئیس د جنو راپورونو په استناد د پاکستان او ایران ترمنځ د لارې چې تیر شوی ده د بلوچستانو په لاس کې ده. البته موتریزین در غون شوی دي لارې بند کړې ده، تجارتي مالونه نه پریشتي، سپدې لارې تیر شي او صادرات وشي او دوی وایي چې د دوی هغه ورکشوي کسان باید راخوشي شي. په ورته وخت کې لکوټي بهر د راپورونو لمخي حتی د بلوچستان په مکتبونو او شوانځیو کې د پاکستان ملي ترانه چې سهار باید وویل شي، دغه په ځای باندې بلوچستان هڅه کوي چې خپل ترانه ووایي. دغه وضعیت ستاسو په باور په کومه خوا روان دی؟ نو دا خو امنیتي وضعیت کړکېچن دی، تاثیرات یې ولې تر اوسه پورې په افغانستان باندې ډېر محسوس نه دي؟
ګوره د بلوچستان مسله خو بلوچان په خپله خوښه نه ده پاکستان سره یو ځای شوی، بلکې خان کلا دې ته مجبور شوی دی چې مثلا باندې حمله شوې ده، زور زیاتی وشو، هغوی دې ته مجبوره سي چې دوی سره پاکستان یو ځای شي. اما اروپا پاکستان هغه خودمختاریانې چې د صوبایي ایالتونه باید ولري د اروپا ورو محدود کړه او دوی تقریبا واکه اخیستل شوی دی. دوی اقتصادي لحاظ ډېر ضعیف دي، د دوی له منابع نه استفاده کېږي، د دوی په منابع باندې نور کسان عزیز هم راګذري کوي او ګډ یې ټول پنجاب ته ځي. دوی نه اقتصاد پیاوړی شو، نو دوی رشد وکړ، نو دوی ته امکانات برابر شو، نو د تعلیم په ځای په هره لغه کې پاکستان یو غلطه پالیسی سره رامنځته کړې ده. دوی نه په بلوچستان باندې اعتماد لري ځکه چې په زور ځان ته اخیستې دي، او همدارنګه پښتونخوا چې د یو غلط صنعت په حساب دوی ته پیسې په میراث باندې پاتې شوې دي، باندې دواړه ته هغه نه دي پیسې اعتماد پرې نه لري. دې خاطر دغه مناطقه کې نه سرمایه ګذاري کوي، نه د دوی په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي، نه دوی سره ښه برخورد کېږي. دوی سره همیشه یو توپیري چلنج شو، د دوی له منابع نه غلط استفاده او ټول سي پنجاب یې خوري. نو په دې خاطر دغه وضعیت څه کلته خرابېږي او نو ورځ تر بلې بلوچان هوښیارېږي، متوجه کېږي د دنیا ډېر پیشرفت کړی، ټکنالوژي رامنځته شوې، د خلکو آګاهي پورته تللې، نور خلکو ته د قابل دی قبول نه ده. استاسې وکړه تر اوسه راپورته شاوخوا کسان دي چې ورک شوي، ځکه چې همیشه پاکستان استخبارات ISI هغه کسي فکر کوي چې یو شکل تاثیر ګذاره ده او کېدای شي چې په راتلونکي کې خطر واوسېږي د پاکستان د ثبات لپاره. هغه زونده اروپایي وبړي یا یې وژني او یا یې بندي ساتي، هر شی څه کوي، خو نه پاکستان نامعلومه دي. نو تاسو فکر کوئ چې په یو نفوس کې چې مثلا هغه بلوچان ډېر نفوس هلته نه لري، تقریبا 45% ټول نفوس د پاکستان بلوچان، ځکه چې ځمکه ډېره پراخه ده او نفوس ډېر کم دی هلته، دوی کې تقریبا 1000 نفر نامعلومه دي. او دوی چې مثلا که پروس تر د غوښتنې کوله او یا مثلا دوی اعتراضیه او غونډې په افغانستان کې درلودلې چې په اسلامي دوی سرنوشته معلومه سي، دوسیې ته معلومه سي، مړی ژوندی ته معلومه سي، او پاکستان ورته جواب نه لري. نو دې خاطر چې دا رقم برخورد کیږي خود په خود هر وخت خلکو نارضایتي زیاتېږي. دا وزره کسان چې ورک دي، خو دا وزره کورنۍ لري، وزره دوستان لري، وزره همفکران لري، نو خود په خود نارضایتي پورته ځي. اروپا ورځ باندې له وضعیت نه دوی استفاده کوي، ځکه چې نن TTP فعاله شوی دی، مثلا سیدیانه مثلا جدا طلبي غواړي، اعتراضات زیات شوي دي، PTM مخته روان دی، همدارنګه خپله تحریک انصاف کسان یا لوی برحاله پارټي و هغه مخالفه شوی، یعنی پوسه چې یو رقم ثبات ډېر خرابه شوی، سیاسي او اقتصادي هم دغه موقع نه استفاده کوي، دوی غواړي چې دا فعالیتونه زیات کړي او د هغه په خلاف باندې ودرېږي.
مننه. اخلی کړوخیل سنت هم اشاره وکړه پونس سنګزای اونې مخکي د راپورونو د مخې د بلوچستان په غرنیو سیمو کې د بلوچستان مختلفې ډلې لکه بی ال ای او نورې وسلوالې ډلې دا د سندیش له ډلې سره یو ځای شوی وي، او دوی بیا یو اعلامیه خبره کړه، او په دې اعلامیه کې دوی دا خبره کوله چې په بلوچستان کې باید د پنجاب لاسونه قطع شي او همدارس د چین د سرمایه گذاری مخاوني ول شي. دغه د سندیش یو ځای کېدل له دوی سره چې وخت په پخوا کلونو کې دوی هم د آزادی یو ډول خورزنګ درلود، د جیم سید په سلسله باندې څنګه دا په خپل په دې دلالت نه کوي چې دا قصه په پراخېدو ده؟
دقیقا گوری پاکستان تاریخ ده که لنگ نظر واچو داد استعمار محصول یو حواد ده ده خپل تحسیس نه یعنی نوله سو چربیختم کالا پوری تر دانن پوری پاکستان واقعا دیو ملت پا انوان حتا وگری پروهی او روانی لغاز جان یو ملت مگنی فده مالان چکا تاس پاکستان تلار سین یو چوک ندر توائید زی پاکستان هایم ندر توائید زی پنجابه هایم یا وائی سنده هایم یا بلوچه هایم یا پختون هایم نو دا خود خود دا یوان مسئله دا بلا مسئله دا ده چه پاکستانیان تا یو چانس دا پیدا شد شو روی اتحاد پا افغانستان یرغلو که او اگر دا باعث وگرزید چه پاکستان دنیا پا مرست دا او دا افغانستان دا وزن دا پا استفاده سره یوان دازه بقا ولری چه داگه بقا ورو سیدنه چه دنیا لی پاکستان سره خپل مرست کمی کری دی او دا افغانستان بحران بره خواهد تلالی ده نو دا ده باعث گرزه در یا پسی مئیز لحاظ دو سیاست تو نغا مثل چیوی هند تو دی پاکستان دقیب گانل که ده اوز اصلا پاکستان سر جان نیسی مقایسه کوله پی هیت سکتور که دا ده باعث گرزه در چی پاکستان ده غسی ستون دو سر مخصی او ده غسی نحزتون هم چی لکه چی سفیر صاحب و پیشاره در لو دی ده هر توپیری چلان چی ده پنجاب لخوا و سر کیگی دا طول ده باعث گرزی چی دانارامی را منسته چی اما لبلا خوانه دیتا هم باید پا مول رو چی غرب پا مجموع که او دی سیمزین هوادونه لکه هند نگواری چی گوادر پی اولوی تجارتی بندر باندی بدل چی او لخغل آرنه دا د سیم اقتصاد تر کنټرول لاندې راوړ سیاسي چې چینایانو محاسبه کړې وه پاکستانیانو محاسبه کړې وه چې ګوادر به د آسیا په سطحه یا حتی په نړیوالو اقتصادي تجارتي بحري لارو کې یو ځانګړی ځای ولري هغه محاسبې ټولې غلطې راووتې او بلوچان د ده لپاره دا ادعا لري چې تصور کوي چې دا به هم که چېرې ګوادر جوړېږي بیا به هم د پنجابیانو په لاس کې به انحصاري ډول وي او د دوی منافع به لا هم پسې تهدیدوي او د دوی معادن او ذخایر به له همدې بندر له پرته له دې نه چې د دوی په ژوند کې تغییر راولي صادرېږي.
سنګزی صاحب، تاسو هند ته اشاره وکړه. پاکستان له 1948 کال را په دې خوا چې کله تاسیس شوه دی جوړ شوه دی د دوی هر څه سیالي له هند سره وه او تاسو ویل چې اوس له سیالي وتلی دی. د روان کال د هند نظامي بودیجه 9 میلیارد ډالر دی چې دا په پاکستان کې په تناسب ډېر زیاتې پیسې دي. دغه انډول چې دغه رقم خراب شوی دی، آیا دا په خپله که څه هم تاسو اشاره ورته وکړه په څه ډول د دې سبب کیږي چې د پاکستان سیاسیون تر ډیر فشار لاندې راشي او کله سیالي ووتل عواقب یې څه وي؟
اول خو تاسو ته عرض وکړم چې ظاهران لکه ستاسو ارقام ښیي پاکستان له دې سیالۍ وتلی ده. که چېرې پاکستان اوس هم ځان له هند سره په پوځي، په اقتصادي، په سیاسي، په بینالمللي مناسباتو کې په اصطلاح رقیب ګڼي، دا به د پاکستاني سیاستوالو لویه اشتباه وي. هغه شی چې ډېر ثابته وي د بینالمللي روابطو د علومو پر مبنا هغه ستراتیژیک بدلونونه کله چې په یو سیمه کې رامنځته کېږي، مثلا په سیمه کې هند اوس یو قدرت ده او د سیمه په سیاست باندې تاثیر ډېر لوی تاثیر لري. که چېرې هند د چین ګاونډی نه وای د تاثیرات به لا پسې زیات وو. اوس نو تاسو وګورئ چې دا په طبیعي ډول هند د خپلو منافعو پسې ګرځي په دې سیمه کې، او زه فکر نه کوم چې پاکستانیان دومره وړتیا ولري چې د هند نفوذ، د هند هغه معنوي تاثیرات، د هند اقتصادي تاثیرات په سیمه کې په پام کې ونه نیسي.
مننه. د هند تر تاثیراتو پورې اغلی کړوخیل، د پاکستان د پوز په اعلامیه کې هم ډیر اتهام په کابل پولیسو سوی دی. د پخوا برعکس، مثلا کال مخته د جنوري په میاشت کې چې په ریل کې په کوټه کې چاودنه وشوه، په هغه کې هم یو شمېر پوځیان وژل شوي وو. په هغه پلا چې د پوز کومه اعلامیه وه، په هغه کې هند ډېر تورن باله، او تقریبا 2 کاله مخکې د هند یو جاسوس هم په بلوچستان کې ونیول شو چې لا هم د پاکستان په قید کې دی. دا ځل چې ډېر اتهام کابل ته متوجه دی، آیا علت هم دا دی چې د هند له سیالي دوی وتلي؟
نه ګوري، دوی خو همیشه دوی خپله صحت چې تلاس وایي خو فکر کوي چې نور به هیڅ شی نه کوي. څومره چې خپل پاکستان د کشمیر په نام نو کول کې ما سره رول وبولای دا شاید هند جرأت نه کړی چې مثلا د افغانستان له خاورې استفاده وکړي او په بلوچستان نارامه کړي. اما په هر حال دنیا دومره نږدې شوې ده او داسې مثلا هر څوک چې د په دې اسانۍ باندې لاس وهلی شي په دې کې دوی نشي کولی چې افغانستان ملامت کړي. او بل داسې مثلا د مخبرې چې دا اوسنۍ خبره ده دا خو له پخوا نه چې کله چې نن پاکستان جوړ شو سبا دغه مشکلات د بلوچانو له د پاکستان چون په زور ونیو دا مشکلات جوړ شو. اما دا وخت نیسي چې مثلا دوی څنګه آماده سو یا په مختلفو وختونو کې مختلف ګروپونه جوړ سو او عکس العمل وښوده ولس ناراضه دی ځکه چې افغانستان حکومت کلم په دې پوزیشن کې نه و چې مثلا پاکستان ته مشکلات جوړ کړي. اما چې دوی همیشه زیات تشویش لري چې ګویا په هند باندې افغانستان له خاورې نه مثلا استفاده به وکړي او د بلوچستان سره به هم خپل همکاریانو بسدي که هغه مثلا دوی ته پیسه د ټریننګونو مسله وي یا دوی لپاره مالي مرستې وي دا به ورسره هند کوي. نو دا به د افغانستان پورې زه فکر نه کوم چې کومه رابطه چې طالبان د پاکستان سره لري هغوی به دا رسک یا خطر قبول کړي چې مثلا اوس هغوی په خلاف باندې ځینې کړنې وکړي. اما دې لپاره چې پاکستان طالبان خوشحال اوس به د پاکستان اصلي څېرو په هیله چې پیژندلې وي ځکه چې پاکستان هر څوک چې دی په کابل کې فیصله حاکمه ډلې شي د پاکستان دښمن ده ځکه چې پاکستان هغه ته د حکومت په سره ګوري. اما کله چې یوه ډله وي چې د کابل په خلاف جنګېږي هغه ته بیا دوی مثلا کومک کوي او د دوست په سرته ګوري. نو هغه اصلي څېره یې چې اوس طالب ته په مغمره فیصله باو چې طالب په شومه چې ډېر خوشحاله ځکه چې دوی زیات هغه خواهشات چې هغه برآورده سوي افغانستان چې په کوم حالت کې همدغه وضعیت افغانستان لپاره دوی غوښتل. اما چې اوغمره توقعات چې د لازمي اتومره دوی هر امر نه یو منل شي شت په بغ اندازه باندې نو ځکه پاکستان هدي ازلي کوشش کوي چې افغانستان یو ترهګر مملکت معرفي کړي. طالبان به خو که هر څه مشکل خو خپل افغانستان ته افغانانو ته جوړ کړي اما هیڅ کله د نور ملکونو په نام نه وله کې مثلا کوم رول نه لري. نو که دوی کومه دښمني له خپل پاکستان طالبان سره لري نو هغه اما افغانستان هیڅ کله کوشش نه کوي چې پایسي او ترهګر مملکت معرفي کړي بلکې همدغه پاکستانی خاوره ده چې ترهګر هم ټولوي چې نمګونه ورته ورکوي ډله چپل هم ترې ځکه چې په دې کې د خپله ګټه یا هم ترهګریز عملیات کوي او سبا یې بېرته په دنیا باندې خرڅي چې هغه بیا څنګه له باندې بیسي ځکه چې دلته خپل هدف لري چې هم نارامه شي هم افغانستان نارامه شي. زه فکر کوم چې د افغانستان ملامتیا ته صرف یو د دې لپاره چې دنیا ته ملامت کې خپل ولس قانې کې چې د هوبل ځنه دا پلان نه جوړي.
مننه. او بخښي مخکې اشاره وکړه چې په کوټه کې په ریل سټیشن کې د جنوري په میاشت کې حمله شوې هلته په نوومبر کې تیر کال هلته 14 شوې و. یو شمېر اوریدون کړه سره دی اسریب سپو کې پروګرام دی دوی ته په مخ خلو چې د دوی نظر سره او د دوی پښتنې سره مهرباني وکړئ تاسو سره سره است.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زجرال اسمر سروان سرور څنګه په خیر یم؟
مننه خیر یو سیز شیبر یم مهرباني وکړئ خپل پښتنه
وکړئ. محترم شیبر صاحب الله دې راوله ورور بخښنه غواړم چې خبرې ډېرې سره یو تر بل سره ورته دي.
هیله کوم.
نو زه محمد اشرف حق دوست کندهار ولایت درغنداول فلیسه د ټلیفون پر کرښم ټول اوریدونکو ته سلام او یو سلام په کندهار ولایت کې محترم عبدالواف کاکو ته ډیر سلامونه وایم نو را به سم خپل نظر ته ورور
مهرباني.
مننه. موضوع خو لکه دا خور چې اشاره ورته وکړه د افغانستان او د پاکستان په اړوند باندې موضوع ده نه؟
بله.
زوام محترم شبار صاحب زکه چې دا غن ریوال چې پر افغانستان باندې د ډیر وخت څخه چې دا وسنۍ نظام حاکم شوی دی د څن اسه نیوکې پر کوي دا باز خوندې جو زده خورکې ده د دې څخه دا یو پښتنم لرم دا یو وختونه زپدار سنې کې اورم چې اعتراض پر کوي افغانستان یو خپلواک دولت دی وس ډیر شو حکومت موږ لرو ډیر امنیتسته هرڅه برابر دي د خلکو د پاره خو ځکه چې دغه نامنی چې اوس را روانه ده بیا دا قصور په پاکستان کې د محترم شیبار صاحب ځکه چې د افغانستان پر وخت د میوو پر وخت هم دی لارې بندې کې که چیرې دغسې یو څه ناڅه مشکلات وي هلته ډلي ورته پلم په پاکستان کې روزل کېږي، دلته بیا د افراد را افغانستان واچوي. ګرام چې دی په پاکستان ورور نو زما دغه نظر و، او د کروخیل صاحب څخه مې دغه پوښتنه ده چې څنګه کېدلی شي چې دوی هر وخت پر افغانستان نیوکې کوي، په دې کې څه قصر دی؟ خو په نړیواله جم رغونه و چې دا پیسې کنګل کړي دي، دغه ډېره علاقې دغه رغونه ولې نه پر کوي؟ بس نور خدای
نو دا شغونه خو هر وخت افغانان کوي کنه. تاسو به چیرې باسونه نه وي اورېدلي؟ اغلی کړوخیل د ازادي راډیو په پروګرامونو کې خو دغه خبرې هم کوي چې د افغانستان دا اوس هم د اقتصاد اوس نه په څو اونۍ مخکې هم خو دوی به خپل ځواب یا تاسو ته درکړي. بل اورېدونکو ته مخه کوو، ازادي په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ راسره یاست. وعلیکم السلام، مهرباني.
قربان سما یو سلام تاسو ته مونږ ته ما واکان لکه موږ اشرف ته کوم نظر شریف کین شبر سما محترم از ته په افغانستان کې څه څه د نه دایښت باندې چې جی پی کسان دا پاکستان کې نه دایو پی د مشر کله ته کوم غندو هیڅ کله د افغانستان څخه د محترم شبر صاحب نه تنظیمي ریچارج د پاکستان ځان نه پندشه کې موږ د پاکستان پر حکومت باندې دا غوښته چې دا ټول افغانان مرتبط پر موږ پر حکومت موږ مرګ نه ټول افغانستان پر حکومت موږ دا د اړیکې ډیره خرابې محترم شبر صاحب پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې پاکستان په تور نړیوال ته معرفي کړي. کله دوی نه غوښتل دي پاکستان محترم شبل په دې هندستان سره خپل ځور معلوم چې پرمغه دي تورونه ونه دي سم نه مایه کشمیر ځنه لاندې کړی دي. موږ خپل حکومت سم غوښتنه ده چې مثال د خبرې کلک جواب ورکړي چې بلوان به خبرونه کې شبل صدا اړي چې سره علاقه نه دي.
مننه مننه خیر یوسف. بل اوریدونکو ته مخه کوو، مهرباني وکړئ اسره په سپوک پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بس تاسو سلامونه زار دی رادیو ټول کارکون په ورځن ختم سلامونه کوم زبون په دغه بلوچستان باندې نظر دار کوم چې بس دا د بلوچستان اکشوارنه کې د پاکستان د بلوچستان پاک نه کې کړه د هغه مشران نشي بندیانې ورکیې نو چې دا غوړال نه کې نور بالاتم پاکستان نورم خلاتې او د پاکستان موږ خاتم نه کې نه کې تورونه لګې د افغانستان خاتم نو دی په دواړو ځای یو کې د دې حالات خرابې زوړز بل شویته روان دي.
مننه مننه چې خبرونه کوم برخه واخسته. هغه کړه خل لمړی تاسو یو څه وضاحت ورکړي چې هغه اوریدونکو انتقاد درلود څنګه؟ ها
خپل دی ورته ما چې مال لپاره افغانستان ګرځد او افغانستان ولسته مهمه ده ځکه چې موږ په دغه ځکلن تاریخ کې پیسې کو چې پاکستان کلم د موږ دوست نو کاغه د موږ لپاره جهاد دی د شوروي په وخت باندې همکاري کول او بیا د امریکایانو او د ناتو په ملک په خاطر ځکه چې موږ په دې باندې پوښتنه چې هغه اشتباهات چې موږ په دې جهاد کې موږ کړی باید هغه باندې باید اعتراف وکړو. خپل وطن موږ خپل وران کړی دی په لمسون باندې غلط خبرې او غلط تعبیر او تفاسیر موږ وران کړی دی. د همدې خاطر باید اوسني حاکمان متوجه شي چې په افغانستان کې ښځه انسان ده او د برابر حقوقو خاوند ده، حق ته اسلام ورکړی او که دا خپل حق ته محرومیږي ورور لطف وکړه خپل لورکۍ څنګه د ودرک د غیر حقونه حمایت وکړه. زه چا سره شخصي دښمني نه لرم که هغه جمهوریت یم چې دیمګرتیا لري باید په انتقاد وشي او که اوسني طالبان او حاکمیت وي او دا همیشه انتقاد اصلاح دپاره وي که دوی چې بیا اصلاح کېږي نه باید پاکستان اصلي څېره وګوري. پاکستان هغه یو خبیث ملک ده چې د پنجاب په کنټرول کې ده او همیشه د افغانانو نه غلط استفاده کړي او د غلط جهاد په نوم افغانستان همیشه تکه تکه کړی او اوس هم کوشش کوي مغه طالبان چې پرون پورې دوی دوستانو او نه حمایت یې کړو نن د هغوی په خلاف باندې غواړي دنیا کې آواز پورته کړي چې افغانستان یو ترهګریز ملک دی او دنیا نام نه کړي او دنیا ته خطر متوجه ده. موږ هر چېرته وایو چې دا پاکستان دی چې ترهګر توبیه امې ترهګرچړي او د سبای د ترهګر په نوم باندې د دنیا نه پیسې اخلي ځکه چې هغه د روپ پر ډالري قرارداد به ماده بلوچان سره باید موږ خپل همدردي ولرو ځکه چې بلوچ کې نن دا رقم حمله کوي په نوم د تورس یا دی کې خدای د پاکستان د فوج د لاس تورس وای کې دوی ته حق ورکړی کې دوی د حقوقونو تدرناوی کوي کې دوی ژوندۍ نو راکولای کې دوی په اقتصادي پیاوړی کوي د لوی منابع نه غلطه ګټه نه وکړي نن به هغه بیچاره ولا مجبور کېدل چې هم ځان وښي هم د بل چا په وژنه باندې لاس پورته کړي. نو دې خاطر افغانستان د ترهګریز عملیات هیڅ نو مسولیت نه لري بلکې د خپل د پاکستان فوج او استخبارات چې بلوچستان مظلوم ولسې په دې عملیات آماده کړی دا خپل ځان ته دیږي په دې لپاره چې سبا لپاره بلوچستان آزاد شي او خپل استقلالیت ولري او خپل منابع په خپل کنټرول کې ولري.
ماننه پونس سنکسي ځيني داسې استدلال کوي چې غرب، البته تاسو دا موضوع یاد کړئ چې غرب په پاکستان کې خصوصا په گوادر او بلوچستان کې د چین له سرمایه گذاری سره مخالفت کوي او له دې سره مخالف دی. په ورته وخت کې بلوچان همدغه آواز اوچتوي، دوی وایي چې چینایان د دلته نه راځي او دلته د سرمایه گذاری نه کوي. لیکن له دې له سیاسي لحاظه په پنجاب کې چې کوم خلک دي هغوی له دې استفاده کوي، او یا دا یو وسیله ده د دوی لپاره چې نورو پاکستانیانو ته ووایي چې ګوري په پاکستان کې چې څوک کار کوي د هغوی مخالفت بلوچان کوي. آیا بلوچان به وتوانیږي چې د دغسې یوې سترې پروژې مخه ونیسي چې هغه هم د چین غوندې یو اقتصادي قدرت مخ ته وړي؟
ګوري زه به ډېر مشکلې چې دا قضاوت وکړم پیسې پیسې چې دا مخه به ونیسي که نه، خو اوس حد اقل که مطلقه مخه نه ده نیولې. تا شاهدانې چې څو وارې د چینایي متخصصین په همدې سیمه کې اختطاف شوي دي، وژل شوي دي، د هغوی د فعالیت مخه نیول شوې ده. او همدارنګه په پښتونخوا کې هم تاسو وینئ، په کراچۍ کې هم دا حالات وینئ چې دا د ده معنا ده چې د چین د سرمایه ګذارۍ دپاره، پانګه اچونې دپاره دلته موانع وجود لري. د مال نظر دا په ده پورې ارتباط لري چې چین به دا ارزیابي کوي چې پاکستان څومره ثبات لري. که پاکستان ثبات ونه لري طبیعي ده چې چینایان به البته توقف مسله به نه مطرح کوي، که په خپله سرمایه ګذاري کې به کرار ګامونه کوي. په اوږده مدت کې به ولیدل شي چې څه نتایج لري.
دی اوس لپاره خو راپورونه دادی چې د سپیک او یا د چین د کمربند لارې پروژه په پاکستان کې درېدلې ده، ځکه دوی چې
ممکن موقت درېدلې وي، ممکن مطلق دا پلان نه وي له منځه تللی یا له منځه نه ځي. اما د ما ارزم دا او د خبرو دوام دی همدانه چې حداقل اوس هغه هیلي چې چین د گوادر یا د یو لارې او کمربند په تجارتي پروژې باندې درلوده، هغه حداقل اوس یا د توقف په حالت کې دي یا ډېر آهسته روان دي. دا د معنا لري چې چینایان د پاکستان تو چارواکو باندې دا اعتماد نه لري، د پاکستان په امنیت باندې دا اعتماد نه لري چې هغه وکړي چې خپلې دا پروژې په کې پلي کړي، او پاکستان په یوازې توګه په دې خپل مات اقتصاد باندې هم دا وړتیا نه لري چې دا پروژې خپله پلي کړي. بلان زه فکر کوم چې دا پروژې د فیلن لپاره د ناکامۍ لور ته روان دي، اما مطلق ناکامي زه حکم نشم کولی زمان به ثابت کړي چې دا مطلق ناکامي یا پاکستان بیرته ثبات پیدا کوي.
استاد سنگزه، دلته د دې له خطره چې چین له پاکستان سره دوستی لري او د دوستی ولاتې هم هغه جغرافیایي سیالي ده چې له هند سره اختلافات لري، نو د دشمن دوست د دوی دوست دی. آیا چین به د دې باوجود د دې تزړه شکی سي دغه پروژه مخته یوسي که چیرته همدا رقم له تهدیدونو سره مخامخ وي؟ ځکه چې دا تهدیدونه په ورته وخت کې داسې نه دي چې ډیر ستر دي تر دغه شی به پوري.
تاسو هر ځکه چې چینایان ورسته د دوهم نړیوال جګړې نه یا حتی د اول نړیوال جګړې نه ورسته په خپلو بین المللي مناسبات کې ډېر محاسب خلک دي، ډېر زیات دقیق محاسبه کوي. حتی تاسو ګورئ چې په یو دبر کې د ټولو بین المللي مناسبات لپاره خپلې دروازې تړلې وي. اوس راځو دته چې چینایان ډېر په محاسبې باندې زه فکر کوم چې دا مسایل څېړي. یوه له بلې خوا تاسو وینئ چې چین اقتصاد یا د چین تجارت تقریبا ټول دنیا ته غځېدلی، ممکن یوه څنډه ته که څه پرابلم ایجاد شي لغه سره به احتیاط وکړي. په ستراتیژیک لحاظ لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، چین او پاکستان سره ستراتیژیک دوستانی دي، لپاره چې دواړو سره د دواړو د هند سره سرحدي اختلافات یا تاسو په تعبیر جغرافیایي اختلافات لري. بنان زه فکر نه کوم چې چینایان به دا پروژه هسې په سرعت تصور کوو مخته بوځي، اما په هر صورت مطلق ډول به یې ونه درېږي. حداقل په پرنسپ کې دوی به پاکستانانو یا دنیا ته وښيي چې موږ د پروژې ته دوام ورکوو. اما که چېرې د پاکستان وضعیت لکه چې دا تېرو څو ورځو کې شاهد یو، یا مثلا په دې څو کلو کې، په دې دوه درې وروستیو کلو کې شاهدان یو، هم په خیبر پښتونخوا کې، هم په بلوچستان کې، هم په سند کې، دا وضعیت تپام وکاو د پاکستان په اصطلاح فاسد حکومت داري تپام لرلو کو د فکر نه کوم چې نن په سرعت باندې په پروژو باندې سرمایه گذاری زیاته کی عادت سرعت
په همدې برخه کې اخلي کړو خیل کستاسو نظر واخلم د پاکستان سیاسي بې ثباتي هم ستاسو په باور چین د لدی پروژې شاته کولای شي
سیاسی به سماتی و همدارنگا که پاکستان و نتوانیگی چه امنیت رو بساتی دیگه وی دیگه پل چنان خوادی تو بتا دیر مهمه ده زکر چه بگه اندازه سرمایه گوزاری او آقا کامیشه لداس سوز سرمخه مخی ده و بستا دیگه یعنی چون به امده خبره ده چینی پروژه برخه ده نوچه کلا بلوچستان پا دیگه وزیاد بانی نو بیاغا چین کوالیشی چه دوامه تو زفکر کوم چه چین با فیران دا پروژه باید سندر اولی سر سر فکر شاید تر یا بلیتا پرام دا سپاس یک که چیر وزیاد که بدلون را نشید زکه چه پاکستان خواهد ازمی کوشش وکر چه پا فرانسان باندی مراغه وواری و حیاتی ولی گلوم دی خاطره چه زان تا برات وکی چه گویا من گده بلکه دا فرانسان دا کار که اما زبط مینم چه طالبان و مخبل وضاحت و تور کرده او چی مدیت متوجه ایسه خبر د پاکستان کوم غلط پالیسی ها نیستی دیگه پایل بنده نشه کوله پس من که دی چین پیشرف و دی غربی نالی تا به تفاوت نده و امریکا بار قیمت بردیوی دی مخه بندیسی نوزه فکر کوم ها چه شاید اول دی چین محاسبه و دوم برا عمیقه نه و فکر برکاو چه دی بکوله شو پردی رسانی بندی دی پروژه مخته بوزی اما که دیش و روز با روز بندی اغه چالنجونه چې ورته امنیتی ستونزې ننګونې چې ته مخته کیږي په دې په هیټل چې په ډېر اسانه باندې د شکل چې د پروژه
باندې اخلي کړو خیل چین اوس چې ورته ګورو امده د ګوادر پروژې ته چین روسه تر دې په دې باندې لاس پوری کوي نړیوال ځواکونه له افغانستان محارب ځواکونه په وټلو یعنی دغه محاسبه په هغه وخت کې ساس په باور امداول چې دغه خواوی وسی نو پاکستان خوندې دی او غربیان هم دلته په سیمه کې نشته لدی باید استفاده وکاو کنه امغه د هند او د پاکستان د سیالي مسله ده
نه خو چې نو همیشه یو اقتصادي فرصتونه پوره استفاده کوي او هغه هیڅ وخت تاسو د خو جنجالو کې مثلا ځان نه کړی ویډیو بل پر امدا مهمه ده چې څنګه د پیسې هغه اقتصادي خوشبونی ولې په دنیا کې او کې بدلاس شي نو مطمئنا چې یو به فکر کاوه چې مثلا حکومت ته شې رامنځته شي دی بډا کوي او په دې کې به یو کرایسس مثلا وضعیت په کنټرول کې اما اوس خو د نیابتي د جګړو پیسې هغه رهبری چې هم دا رقم ګروپونه مخته بیاي نو دغه کنټرول کول یا مهار کول ډېر مشکله موضوع ده
مننه پوان سنگزی دی پاکستان یو منلی سیاستوال یعنی سیاستوال نه تحلیلگر سیاسی تحلیلگر مشاهد حسین دی هغه تقریبا یو دوه میاشتې مخته په مرکه کې وویل چې زه چین ته تللی یم د یو هیئت په مشرۍ هم دغه د سپیک په ارتباط او هلته د چین د خارجه وزارت له لورې ماته وویل شول چې دا ډیر د شرم ځای دی چې په پاکستان کې امنیت نشته تر تاسې هغه حکومت چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کابل کې واکمن دی هغوی له امنیت ټینګ کړی دی له سیاسي پلوه دغسې یوه خبره تاسو څنګه تعبیروي او څنګه تفسیروي
ډلند تعبیر څه درته کوم هغه معنا دار چې پاکستانیان تهدیدوي چې کچېرې تاسو په ستراتیژیک لحاظ زموږ سره خپل ځان برابر نه کړئ او دا مشکلات حل نه کړئ موږ د تاسو بدیل یا ځای ناستی لرو چې هغه کابل دی یعنی دا په ډېر وضاحت دا خبر رسوي او تاسو وینئ چې په تېرو مخکې دوه ورځو کې په امنیت شورا کې د چین استازی په وضاحت سره د طالبان د حکومت نه دفاع کوله هغه د دمان لري چې چین په مجبوریت سره هم باید دل ځان سره محاسبه ولري چې کچېرې پاکستان لاس وځي یا پاکستان زیات بې ثباته کېږي د مرکزي آسیا همدارنګ د جنوبي آسیا د کنټرول دپاره یا د چارنې دپاره ضرورت لري یو بدیل ملک ته چې هغه ممکن افغانستان وي او افغانستان کولی شي چې بدیل شي هغه عقل کوم مطلق نه کوي پاکستان د جغرافیې موقعیت له لحاظه یا په جغرافیې په پراخوالي له لحاظه برابري ونه کړي پاکستان سره اما د مجبوریت له لحاظه وکړي چې نه نه ورس کزره تر تمر کسي ځان له هم نږدې کی او کابل سره خپل ستراتیژیک اړیکې
پوهان څنګه زه د دې له خاطر چې سیاسي شرایط کله نا کله د زینو هیوادونو په ګټه تمامیشي. تاسو طالبانو ته څه وړاندیز لري؟ څه باید وکړي چې له دې فرصت استفاده وکړي؟
زمان نظر پاک طالبان ته په اول قدم کې د باور ور تخپلو مرکو کې ویل تاسو ته میده شي برسد چه طالبان باید د ته متوجه اوسي چې دوی یوازې د افغانان د افغانستان مالکان نه دي. د افغانستان یو لوی ملک ده. په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف پرګنې ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف مذاهب ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف فکرونه وجود لري، مختلف سیاسي حرکتونه وجود لري. دوی که غواړي په افغانستان کې استقرار پیدا کړي، بیا لاسې په بینالمللي مناسباتو کې دا یو اصل هم ده چې یو دولت ترګو په داخل کې ځان ته مشروعیت و نخلی په نړیوالو مناسباتو کې په هیڅ وجه مشروعیت نه شي اخیستل کېدای. هغه مشهوره مقوله ده چې وایي چې خارجي سیاست داخلي سیاست ادامه ده. زما نظر طالبان باید په اول کې افغانستان کې خپل مشکل حل کړي. دوی د ثبات دپاره هیڅ ګرنټي نه لري. هغه په دې دپاره چې یو ایډیولوژیک ډله د خپل تفکر او برداشت پر مبنا د افغانستان د ټول ولس په تېره بیا د ښځو د حقوقو د نورو پرګنو د حقوقو نه انکار کړي، دا د افغانستان د ثبات دپاره او د دوی د استقلال دپاره یو لوی چلنج ده، لویه ننګونه ده. اما که چېرې طالبان وغواړي چې بین المللي مناسباتو کې داخل شي، ورته لازمه ده چې د سیمو له هیوادونو سره خپلې اړیکې نږدې کړي. واقعا هغه ګروپونه چې نور هیوادونه همسایه هیوادونه د چین په شمول څنګه تاسو باندې بحث دروي، د شرقي ترکستان او تروریستي ګروپونه چې ویل کېږي لایم عناصر په افغانستان کې شته، د هغوی نه تشویش لري. دوی باید د نویمو کالو او د زرم کالو تجربه ولري چې د بهرنیو ساتل ډېر ګران تمامېږي. د بهرنیو ګروپونو تروریستان دوی باید د افغانستان ملي منافع پام کې ونیسي. د ملي منافع پر مبنا باید سیاست وکړي. د هر سیاسي فرصت نه باید په هوښیارۍ استفاده وکړي. لکه چې تاسو مخکې یو مقوله وکاروله چې د دښمن دوست، پر هغه مبنا باید سیاست تیار کړي او په بینالمللي مناسباتو کې باید توازن وساتي. د شرط چې دوی نړیوال معیارونه هم په سیاست کې په نظر کې ولري، هغه ته هدا چې د افغانستان مخکنیو دولتونو کړي دي چې هېڅ یو د هغوی د افغانستان د ګرګټو په ضد نه دي، یا د افغانستان د دیني او ملي او تاریخي ارزښتونو په ضد نه دي، ته درناوی وکړي او تر ممکن حده پورې د هغوی د تطبیق لپاره عمل وکړي. تر څو یو وردي بینالمللي مناسباتو داخل شي، که بینالمللي مناسبات دولت په توګه داخل نه شي، د دوی هڅې زه فکر نه کوم چې پایلې ولري. دا به د یو ډلې په توګه هر هیواد، هر پلازمینه، هر نړیوال اتحادیه استعمال کړي په موقتي ډول، په تاکتیکي ډول، نو هیڅ کله به څوک ورته په ستراتیژیک لحاظ مناسبات کې ورداخل نه شي.
مننه پوهان ستانکزی. اغلې کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ؟ څه وړاندیز لري چې طالبان باید څه وکړي چې له دغه فرصت استفاده وکړي چې د چین توجه ځان ته جلب کړي او همدارس د نړیوالو، ځکه د پاکستان په وضعیت خبرې کوو. تاسو په خپلو خبرو کې د خبرونې په پیل کې دې ته اشاره وکړه چې پاکستان هر وخت د افغانستان په چارو کې مداخله کړې ده او بې ثباتي ته لمن وهلې ده، خو چې پاکستان په خپله په ګډوډ حالت کې ده، افغانستان د ثبات خواته روان دی او ثبات خواته ځي، طالبانو ته وړاندې څه ده؟
یو خبره غواړم چې وایم چې کوم شی باسه په اول چې چین هم درنګه افغانستان او مختلفه ممالک د پاکستان د قوت او د ثبات او استحکام او د دفاع قدرت نه یو غلطه محاسبه یې کړې او برداشت کړې، ځکه چې فکر کوي چې دوی هر څه کولای شي. او همدارنګه هغه لوبه چې پاکستان چې غوښتل چې هم امریکا خوشحاله وسط او ډالر ولري، او همدارنګه د چین سرمایه ګذاریانه وشي، دا یو مرحله ته رسیږي. او په څنګ کې دوی خپل توپیري چلند د نورو صوبو سره چې هغه بلوچان دي، که هغه مثلا پښتانه دي او په یوه کچه پورې سینډیانو سره، نو بالاخره د هر شی یو وخت ضرورت لري چې بالاخره به انفجار وکړي. او نه انفجار شوی دی چې اوس به دوی ورو په ورو نورم له کنټرول نه وځي. یو مسله اوس راځو د افغانستان چې افغانستان باید څه وکړي. څنګه چې محترم استاد ویل، ټولنه مهم همدا ده چې طالبان د خپل ولس سره پخلا شي، د ولس غوښتنه ته غوږ ونیسي، ښځه او نر مختلف اقوام ټول تر څو پورې د وطن جوړ شي او افغانستان له انزوا نه ووځي. بل خبر هم دا ده چې موږ باید دې ته متوجه شو، یعنی مطلب دا ده چې طالبان واکمنان او همدارنګ افغانان چې افغانستان په ډېر یو ښه وضعیت کې نه دی. د افغانستان لپاره دغه تعادل یا دغه معامله ساتل ډېره مهمه ده. ځکه چې کوم غواړي کوم نه غواړي امریکا په هیڅ صورت کې چې په پاکستان کې یو عمره منظمه فوج هم چې لري د چین د پرمختګ مخه نیسي، دا په ډېر اسانۍ په افغانستان کې هم نیولی شي او پاکستان هم آرامه نه پاتې کېږي. چې مثلا ځکه چې دغوی خو همدغه فیصله د عمق ستراتیژیک چې افغانستان باید یو بې ثبات مملکت یا په مذهبي افراطیت باندې سنبال وساتي، نو هغوی به په هر قیمت نو داعش سره به همکاریانې کوي او نور افراطي ډلو سره چې دا څنګه په افغانستان کې لاره پیدا کړي او د افغانستان بې ثباته وساتي. یعنی مونږ یعنې په مجموع کې افغانستان په ښه وضعیت کې نه دی، خو دا مبارزه له دغه وضعیت سره یا د وضعیت مهارولو سره یا دغه ټول تعادل ساتل هغه وخت کېږي چې یو حاکمه ډله د ولس حمایت ولري، تر څو پورې چې که ولس طالبانو سره همکار نه شي دا په یاد سره چې همدغه ولس په همدغه افراطي ډلو سره یوځای کېږي او ناامني به تبه لا لمن وهي، نو بهتره به همدای چې له همدغه فرصت اوس کې چې ډېره ناوخته شوې وایي ډېره درسته چې همدا اوس هم طالبان او حاکمیت د ولس سره پخلا شي او یو رای حل د فعلي وضعیت لپاره پیدا کړي، خپل داخلي مشروعیت او حمایت مردمي پیدا کړي، خود په خود له انزوا نه اوسي به ملي حمایت زیاتېږي او سرمایه ګذاریان به مشروع کېږي، افغانستان به له دغه انزوا نه اوسي او وضعیت به بهتره کېږي. او دا تعادل د امریکا او د چین او د روس د ایران دا ټول په یوه وړه کې جغرافیه کې او هغه هم دومره ټوټه ټوټه او ځپل شوی دا ډېر سخت کار ته، مګر دا چې ولس ونه درېږي، طالبان یې په یوازې ځان نشي کولی او طالبان باید همدا اوس هم که متوجه شي دا به ډېره ښه خبره وي.
او د دغه پخلاینې له خاطره تقریبا په دې یوه هفته کې یوه ډېره لویه پرېکړه کولی شي، هغه دا ده چې د نجونو مکتبونه تر نوروز مخکې پرانیزي. استاد ستانکزی، کبیرته د پاکستان د وضعیت ته وګورو چې په کومه خوا باندې روان دی او څه به وشي، که په عمومي شکل باندې د تاسو د سیاسي حالاتو ته وګورې او پیشګویي وکړي پاکستان په څه حالت کې دی، په 2013 کال کې به په څه وضعیت کې وي، څه پیشګویي کولی شي؟
زه فکر کوم چې اول خو زه یو خبره کوم چې د سیمې هر هیواد چې بې ثباته کېږي او د موږ ګاونډي هیوادونه په طبیعي ډول متاسفانه اثرات په موږ باندې کم زیات راځي. دلته باید پام وساتو چې د نورو په مرګ باید خپله دلته اتڼ ونه کړو. اما یو شی باید ووایو چې طبیعي ده، لکه چې سفیر صاحب مخکې ورته اشاره درلوده چې پاکستان هغه شیان چې کړلي اوس خپله ریبي. دغه په پام سره باید یو ټکی ته پام وکړو چې پاکستان په موجوده وضعیت کې، تاسو ګورئ چې پاکستان په بین المللي مناسبات کې خپل پخوانی اعتبار نه لري، په سیمه ییزه کچه خپل اعتبار نه لري، په اقتصادي لحاظ لو انفلیشن کې واقع ده او په قرضونو کې ډوب ده، دنیا لوی نړیوال اقتصادي او مالی بنسټونه پاکستان باندې د اعتبار دي کومک نسو سره کولای. د لن مثال داده چې حتی د دوی هغه ملي هوایی خط ته پروازونه محدود دي او نور دنیا د هوایی میدانونو نه قرضدار یو هیواد ده. دا یو ډیر وړکی مثال ده. زه فکر کوم چې که پاکستان په همدې وضعیت کې دوام کوي د پاکستان تجزیه له احتمال لري نه ده. یو دوم احتمال داده چې ممکن په پاکستان کې یو داخلی جنگ شروع سی چې د مخارول به هم مشکل وي، او ما زړه کوم چې کچېره د سی او سی چې د خدای دی کچېره د سی او سی دا نو بیا په سیمه کې نور هوادو ته هم غزیدلې سی او موږ ته هم غزیدلې سی. پاکستان کچېره د سی دوام کې تجزیه او د داخلی جنگ احتمال پکې زتر تاسو پر وای تر 2010 پوري وینم.
پونستانګزای په پاکستان کې د نن ورځې سیاستوال دا وایي چې د دې لپاره پاکستان اټومي وسلې لري او دا وړو کې سرګلولې ډیر زیاتې لري، نو نړیوال شاید د دې تزرړ شدي کې په پاکستان کې داخلي جګړې ډیر پراخې شي او یا پاکستان تجزیه شي. لدې نظر سره تاسو
صحیح چې دا یو تشویش وجود لري د کې شک نشته کله چې اداره فاسدېږي مشکل د نتیجې تجزیه خواته مختلف لارې ممکن ورته ولټو شي. اغه دا د چم کاند د وجود لري چې دغه ډول تسلیحات له دینې په یو شکل نه او شکل د پیسو په مقابل کې پرتو وخت یا غیر فعال شي. البته خو نن تاسو اوس په دلی مناسبات ته ګوري، په خصوص کله چې ترامپ په امریکا کې راځي چې نور نو هغه معیارونه چې نور ته پام لرنه یاد بنګلی حقوق هغه اصل چې وایي چې نړیوال همکاري سره تصانت کول یا تصانت د نورو هیوادونو سره کول د روسیا کراکرا د متحدو په حال کې ده. او متاسفانه اگر نړیوال سازمانونه چې په دې ارتباط کار کوي، هغه سازمانونه هم هر ورځ خپل اوتوریته او حیثیت حتی د ملګرو ملتونو په شمول کراکرا لاس ورکوي. په دغسې یو حالت کې زه فکر کوم چې نړیوال به هم داسې ونشي کړی، دا چې دا سرګرولۍ به د چا په ضد استعمالېږي، د چا لاس ته ولېږي، دا به یو خطر وي. او دا خطر ډېر دا ده په پاکستان کې چې که داسې یو حالت راشي چې دنیا هم ترې تشویش لري، امکان لري دا هغه تروریستي ګروپونه ته چې دا اوس ټوله دنیا تهدیدوي، که د هغوی لاس ته ورغی به دنیا کې نوي نور پرابلمونه هم رامنځته کړي.
اغلی کړوخیل، تاسو څنګه د پاکستان د اټومي وسلو په برخه کې تاسو هم تقریبا ورته اندیشنه لري او کنه چاره به وشي؟
کاملا نو، خو ځکه چې دنیا هم ډېره منتظر ده چې د پاکستان وضعیت کومه خواته روان دی. که وضعیت خرابي خواته ولاړ شي، دنیا خو د کار څخه دوی مثلا د دروغ سناریم جوړي کې خو هغوی خو پېږي سستي مشکل چېرته ده. نو کېدای شي چې دوی خپل هغه اتمي اصلا د لاسه ورکړي او په بطري حالت ته ولاړ شي. نو دا مربوط نه ده چې د پاکستان فوج له کوم تدبیر نه کار اخلي، که په اوسني وضعیت باندې پاتې شي او د خپل پالیسۍ ته دوام ورکړي او بجای دې چې خپل ستونزې حل کړي او خپل خلکو سره یا هغه څوک چې دوی په کنټرول کې دي په زور نیولې دي هغوی سره خپل اړیکې جوړې نه کړي او هغوی ته ځینې امتیازات قایله نه شي، وضعیت که نرمش را نه ولي، دا به مطمئنه دا وضعیت به ما لا به د انفجار خواته ځي او دا ملک به ټوټه کېږي. نو مانده دو طرفه قیمت به ورکول کېږي، به پښتانه قیمت ورکوي، به بلوچان تر څو پورې هغوی خپله یو هغه خودمختاري ته ورسېږي. اما که چیرې مثلا نوماندار اټومي اصلاحه هم د لاسه ځي او هر څه به د لاسه ووځي، وضعیت به ډېر خرابېږي. او که چیرې دوی خپل پالیسۍ کې بدلون راوړي، کېدای شي مملکت افت شي او یوه لاره پیدا شي چې منطقه کې ثبات راشي او دوی یو نوی پاکستان لاسته راوړي.
مننه. د خبرونې په پیل کې مو د پاکستان او د طالبانو اعلامیو ته اشاره وکړه. پانس تانکزی، په نړیوال دریس کې کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خبره کوي او یا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خبره کوي، طبیعي خبره ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن دغه دوه اعلامیې څه ارزښت لري په نړیواله سطح باندې؟
زه فکر کوم چې اول براس په پاکستان باندې، پاکستان معمولا په عنعنوي ډول هر کله چې یو داخلي ستونزې سره مواجه کړي دوه هیوادونه تارګیټوي او داسې اعلامیې ورکوي. په هر حالت کې حتی تاسو ګورئ چې له ما سره داسې اسناد وجود لري چې پاکستان په هغه وخت کې چې د استاد رباني حکومت یوازې په دوه درېو ناحیو کې هم حاکم و، کله به چې پاکستان کې واقع وسو بیا به د کابل ملامت و. نو اوس دا ډېر طبیعي ده چې پاکستان ته بیخي دا په یو رسم تبدیل شوی. زه فکر کوم چې بستېره پردي چې نړیوال به دا ډېر زیات ونه مني. خپله حتی پاکستاني وګړي هم له دې سره محتاط شوي دي چې دا به واوري چې پاکستان تل تر تله یا کابل ملامت یا ډیلی امفال کې چې ډېرې ستونزې به یې خپلې وي. راغلي طالبان در مسلې په ارتباط طبیعي ده چې هغه ته به هم ډېر ډېر زیات ارزښت نه ورکول کېږي او دا معمول ده په ډیپلوماسۍ چې کله یو هیواد په بل هیواد تور لګوي هغه ته باید یو عکس العمل په هم سطح او مشابه ډول ورکړ شي. مثلا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نه تاق به خبرې کوي، په کابل کې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت نه تاق عکس العمل ښیي. یعنې دواړه نړیوالې ټولنې ته ډېر زیات دلچسپ نه وي.
ډیره مننه پوهان سنګزی او اغلی کړوخی له تاسو څخه منندوی یم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. دغه اوریدونکو هم مننه کوم چې په پروګرام کې د ټلیفون له لارې ګډون وکړ. یو شمېر اوریدونکو انتظار پاته شو، له هغوی بخښنه غواړم. نور دا بحث را غونډوم، زحمت چې بر هم له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو خدای مل.